دوستانو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ په دې خبرونه کې عموما د ازادي رادیو مجله خبرو، خو تر ازادي رادیو مجلې مخکې خبرونه هم لرو، رپورټونه هم لرو. په رپورټونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته ویل دي چې په افغانستان کې د امریکا پالیسی په غیر حقیقي بنسټ ولاړه ده. همدارنګه په یو بل رپورټ کې به واوري چې د افغانستان حلقوي سړک یو برخه د نړیوال بانک لخوا تمویلېږي. تاسو چې هر وخت غواړئ کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته هم ورشئ او زموږ خبرونه او رپورټونه هلته ولولئ. اوس هم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا لوګر او پکتیا چارواکي په دې ولایتونو کې د یو شمیر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړي. د خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو غواړي چې د کلي د راډیو د خبریال احمد الله څرګند برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. او د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه پریکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني اعتراضونه په زیاتېدو دي. بشپړ خبرونه واورئ. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوال 12 وسلوال وشل شوي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي رډیو سره په خبرو کې د دې دوه ورځنیو عملیاتو په اړه چې پرون پای ته ورسېدل وویل
د خنجر شپک په نوم عملیات چې اته څلوېښت ساعته د برک برک په ولسوالۍ کې روان و پای ته ورسېد. دغه عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي، درې هم ژوندي نیول شوي او د دوی څخه ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې او وسایط هم افغان ځواکونو ته لاسته ورغلي دي.
ښاغلی صالح زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د سباون په نوم د وسلوالو طالبانو یو قمندان چې د میدان وردګو اصلي اوسیدونکی و په لوګر کې د کرومایتو د قانونو د لیږدونکو لاریو څخه به د ګمرک په نوم پیسې اخیستي هم نیول شوی دی. اخوا د پکتیا چارواکي هم وایي چې په د دې ولایت په ازازي اریوب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې درې وسلوال مخالفان وژل شوي. د پکتیا د ولایت د مطبوعاتي دفتر نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا هوایي برید د اریوب ازازیو په یوه سیمه کې شوی او په ترڅ کې د مالیار خیالي او هارون په نوم وسلوال وژل شوي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا درې واړه د کومې وسلوالې ډلې غړي وو. دا خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو غواړي چې د کلی د راډیو د خبریال احمد الله څرګند برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. څرګند نږدې و نیمه میاشت مخکې د تروریستي فعالیتونو په شک ونیول شو، خو د هغه برخلیک په اړه خبریالانو د نوموړي کورنۍ ته هیڅ راس معلومات نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د څرګند برخلیک په اړه د ولایت له مقام څخه د وضاحت غوښتنه کړې. خبر پاڼه د خبریالانو د مسؤلیت د سیمه ییزې کمیټې د او د کلید راډیو د خبرونو د مسول احمد لودین له قبل لیکي چې نوموړی وایي د څرګند برخلیک په اړه معلومات خورا مهم دي او د کندهار د ملي امنیت ریاست باید په دې اړه دوی ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د ایرلند په وړاندې خپل دوهمه یو ورځنۍ لوبه وبایلله. لوبه ایرلند پایل کړه چې په 500 اورونو کې نه لوبغاړي وسوځیدل او افغانستان ته 201 بیا منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو 260 منډې جوړې کړې او ټول په 46 اور کې وسوځیدل. افغانستان په شارجه کې د درې ورځنیو لوبو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې ایرلند ته د 133 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ درېیمه لوبه چې وروستۍ لوبه ده د یک شنبه په ورځ په شارجه کې کیږي. د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه پریکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني اعتراضونه په زیاتېدو دي او د رپورټونو له مخې د فلسطین په اشغال شوي لویدیځه غاړه او د غزې په ترانګه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د لږ تر لږه 1.5 کسان پرون د اسرائیلي پوځیانو په ډزو او ربړي ګولیو ټپیان شول. روغتیایي چارواکي وایي د یو ټپي حالت نازک دی. د رپورټونو له مخې ځینو اعتراض کوونکو اسرائیلي سرتیري په ډبرو وویشتل او د مرګ پر امریکا شعارونه یې ورکول. د اسرائیلو پوځ وایي د غزې په ترانګه کې د تروریستانو دوه سالې ټانک او الوتکو په وسیله هغه مهال په نښه شوي چې پر اسرائیلو توغندي وویشتل شول. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د اوکراین او د اوکراین او د نړۍ د نورو مسایلو په اړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچن کړي خبرې ظاهرا بې نتیجې پای ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې پرون په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته ویل نه غواړي په مشخص ډول ووایي چې څه ترلاسه شول خو پرمختګ وشو. ټیلرسن زیاته کړه دا ستونزې په یوه غونډه کې نشي هواریدی او ځکه په دې غونډه کې هم د حل لار ورته پیدا نه شوه. لاوروف بیا وویل په دې کتنه کې ټول هغه دوه اړخیز مسایل یاد شول چې امریکا او روسیې اړیکې زیانمن کړي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنو په اړه ادعاوې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پوځي تیری او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې ونډه هغه مسایل دي چې د مسکو او واشنګټن اړیکې سختې کړکیچنې کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د روسیې او مصر د اړیکو د پراختیا په مقصد د هیواد ته سفر وکړي. د مصر جمهور ریاست وایي چې پوتین به له خپل مصري ساري عبدالفتاح السیسي سره په بیلابیلو برخو او په تیره په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو وغږېږي. د مصر د جمهور ریاست لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا سفر د روسیې او مصر د تاریخي او ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا دښمنۍ په چوکاټ کې ترسره کیږي. او د فوټبال پرتګالي لوبغاړي کریستیانو رونالډو پرون د 2018 میلادي کال د فوټبال د غوره لوبغاړي و بل جایزه هم ترلاسه کړه. په تیرو 15 کلونو کې دا څلورم ځل دی چې رونالډو د بالون دیور په نوم دا جایزه ګټي او په ټوله کې 15 ځل دی چې د نړۍ د منلې ستوري ته ورکول کیږي. ارجنټینی لیونل میسی چې په پرونی مراسمو کې دوهم مقام وګټه یوازینی فوټبالر دی چې د بالون دیور جایزه یې 15 ځلې ګټلې. 2 کلن رونالډو سږ کال نورې معتبرې جایزې هم ګټلې. دوستانو زمغږ لازادي راډیو ناوړه روسیه وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره تر خبرو وروسته په دې اړه څرګندونه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې تماسونه به دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې و.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ویانا کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی. لاوروف چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ د زور د کارولو له لارې نه حل کیږي. موږ د امریکا لخوا د هغې نوې اعلان شوې ستراتیژۍ له کبله په یوه ډول سره اندېښمن یو چې بنسټ یې د افغانستان د کړکیچ د حل د یوې لارې په توګه د زور له وسایلو پر کار اخیستو ولاړ دی. دا ډول چلند غیر واقعي دی. دا لومړی ځل نه دی چې روسیا په افغانستان کې د متحدو ایالاتو او د امریکا د لویدیځو متحدانو پر اقداماتو انتقادونه کوي. مسکو په تیرو 14 کلونو کې په وار وار په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر پالیسیو انتقادونه کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د نوې ستراتیژي مهمه برخه پر پاکستان د فشار زیاتول دي څو د افغان طالبانو لملاتړ خلاص واخلي. خو ولسمشر ترامپ د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د اوسنی ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو او د جګړې په ډګر کې د امریکا د پاوز قومندانانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو امر هم وکړ. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د مسکو او اسلام آباد په دریځونو کې هم یو څه نږدېوالی تر سترګو کیږي. او له بلې خوا روسي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره چې په تیرو څه باندې 10 کلونو کې د افغان حکومت په وړاندې وسلواله جګړه کړې خپل اړیکې هم نه پټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې مسکو د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د افغانستان په اړه تماسونه ګټور او مهم ګڼي او زیاته کړه چې دا تماسونه باید دوام وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خلاط کې د کوچانو ریاست مسؤلین وایي
چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د حلقوي سړک د مهمې پروژې ورستۍ برخه د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول کیږي. په دې اړه پام کوي د احمد تکل ریپورت او ورپسې د ازادي راډیو مجله خبري.
د آسیایی پراختیایی بانک مدیره پلاوی موافقه کړې چې د افغانستان د حلقوي سړک د رغونې له پروژې سره 330 میلیون ډالر مالی مرسته وکړي. آسیایی پراختیایی بانک په یو خبرپاڼه کې ویلي چې حلقوي سړک د افغانستان لپاره د ستراتیژیک دهلیز اهمیت لري او زیاتوي چې دا پروژه له اقتصادي پلوه په سیمه کې د دې هیواد د ادغام د اجنډا یوه مهمه برخه ده. د آسیایی بانک د معلوماتو له مخې د دې سړک اوږدوالی 151 کیلومتره دی چې د فاریاب ولایت قیصار ولسوالي د بادغیس ولایت له بوم درې سره نښلوي. دا د 2200 کیلومترو په اوږدوالي د افغانستان د حلقوي سړک وروستۍ برخه ده چې د هیواد د یوې برخې لوی ښارونه سره وصلوي او همداراز د کاریک په نوم د منځنۍ آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د پروګرام یوه مهمه برخه ده. د هیواد د حلقوي سړک رغونه د افغان حکومت د ماستر پلان له لومړیتوبونو څخه ده. د آسیایی پراختیایی بانک د منځنۍ او لویدیځې آسیا د څانګې مشر سین اوسلیوان وایي چې حلقوي سړک د افغانستان د عامه تاسیساتو یوه بنسټیزه برخه ده چې دا هیواد نه یوازې په کور دننه بلکې له منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او منځنۍ ختیځ سره هم نښلوي. ښاغلی اوسلیوان وایي چې د حلقوي سړک د وروستۍ برخې له رغونې سره به په افغانستان کې کافي کاري فرصتونه رامنځته شي او د تجارت او امنیتي حالت له ښېګڼې سره به مرسته وکړي. آسیایی پراختیایی بانک په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې 800 کیلومتره سړکونه یا جوړ کړي او یا یې بیا رغولي دي. په افغانستان کې د سړکونو، د اورګاډي، د پټلۍ او د هوایي ډګرونو د رغونې په برخو کې د آسیایی پراختیایی بانک د ټولو مالي مرستو ارزښت 1.1 میلیارد ډالر ته رسیږي. حلقوي سړک د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 14 سره نښلوي او د لویو ښارونو لکه د پلازمینې کابل، غزنی، کندهار، فراه، هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ اصلي مواصلاتي لاره ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د شاعر او کرکتون کې ارواخاد ریاس تسنیم د ادبی ژوند په اړه کې رپورت اوري.
د جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دي. د نوی غزل او د نوی رجحانات باندې پوهه سړیو.
سازیان د ساز دیوی تاری علی پاړه راتګیږي.
په لاس برخه کې اکبر کې جافانی دی چې دا زیاوی په ماتلو په دغه کې خلک بندارونه کې یا د دریا سره یا د ډولک سره یا په اسلامي جربغلی سره شوکیانو سره دا سره غزلی وایي.
لنډ کایت د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی یو شعر که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
دا پښتو ژبې نومیالی نقاد او شاعر ریاض تسنیم وفات شو. ارواښاد تسنیم نه څلوېښت کاله له مخه د خیبر پښتونخوا د چارسدې زولې په سواتو کلي کې زیږیدلی و او له شاوخوا اوویستو کلونو راهیسې په کراچۍ کې اوسېده. ارواښاد تسنیم له څه مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ مبتلا و چې د تېرې دوشنبې په ورځې د کراچۍ په یوه شخصي روغتون کې د رنځ پر بستر له رنځور بدنه ساوخته. روح دې ښاد وي. ارواښاد تسنیم 15 کتابونه چاپ کړي چې نمونه یې سکه دا وارې ویده شوم، دا مې کوم رنګ کشید کړی، چندن، منتخب خوشحال او 28 نمبر بیټ راپورتاج دی. په روانه خپرونه کې د ارواښاد تسنیم د ادبي ژوند په باره کې رپورټ هم اوریدلی شئ. دا هنر ورځ ون منزل شپه دا تلې د میاشتې په 15 نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې د هنر نړیواله ورځ د هنرمندانو او فرهنګیانو په ګډون ون منزل شپه. په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هنر د ارزښت په باره کې خبرې وکړې.
کتالې او هنر دواړه سره کشیر دي. زه خوشحال به پکې ونیسم. هنر دا د علم او عمل لارښود. خوشحال خټک خبره ده. د دې تر ټولو مهم تعبیر دا دی چې هنر د انسان د ژوند جز دی. د تصادف پر بنسټ نه پیلېږي او نه هم د تصادف پر بنسټ واقعی کیش خو تالی که دایسی تصادف سی هنر روخ دوم زندگی است و زندگی معنی مبارزه را افاده میکنن. هنر حرف اول را دارد. از همین جهت است که وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شورای عالی هنر تصمیم گرفت که ما هنرمندان خود را تشویق بکنیم و روز هنر را به قسم جشنواره به تجلیل بگیریم. ما بر شما مبارکباد میگیم.
دا خاغلی باوری تر وینا وروسته دا هنر د ورځې په مناسبت د مختلفو ادارو او مرکزونو پیغامونه ولوستل شول او د هنر د عالی شورا غړي تیمورشاه حکیم یار خبري وکړې. نوموړي د هنر د شورا راتلونکي پلانونه بیان کړل او غوښتنه یې وکړه چې شورا باید مستقله شي، له هنرمندانو سره د مرستې په خاطر د هنرمندانو صندوق جوړ شي، د مډالونو او ستاینلیکونو ویش باید د یوې کمیټې لخوا ترسره شي او په ولایتونو کې هنرمندان باید وهڅول شي او ځینې امتیازات ورکړل شي. دا غونډې په دوهمه برخه کې بلل شویو هنرمندانو د هنري نندارتون ننداره وکړه او یو شمېر هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول. د قوالی موسیقي جشن او د سیمایزو جامو نندارتون جوړ شو. دا جشن د لیندې میاشتې په لسمه نیټه په ډهلي کې د افغانستان او هندوستان د هنرمندانو لخوا د هند فرهنګي اړیکو په مرکز کې جوړ شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې جشن کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست بوهن محمد رسول باوري او د افغانستان او هندوستان یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی وو. په اپیل کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي د افغانستان او هندوستان د فرهنګي ونې په اړه خبرې وکړې او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو فرهنګي مشترکاتو یادونه وکړه. نوموړي داسې محفلونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د ودې او ټینګښت لپاره ارزښتناک بلل. وروسته یو راګ چې د راګې تلک شام په نوم یادیږي او د ستار رباب وایلون او تبلې د آلو په ذریعه غږول کیږي د دواړو هیوادونو د هنرمندانو لخوا غږول شو. د موسیقي تر پروګرام وروسته برخوالو د سیمایزو جامو او د افغانستان او هندوستان د نقاشۍ او د نندارتونونو ننداره وکړه. د دغه محفل په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دواړو هیوادونو یو شمېر هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. په کندز کې د انځورګرۍ، خطاطۍ، حکاکۍ او لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون چې د مختلفو برخو هنرمندانو پکې برخه اخیستې وه، د لیندې د میاشتې په لسمه نیټه د کندز خصوصي پوهنتون لخوا د کندز په ښار کې جوړ شو. د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې هنرمندان او صنعتکاران باید خپل فرهنګ په خپلو اثرو کې په اصیل شکل سره وځلوي. په کندز کې په روان کال کې څو نندارتونونه جوړ شوي. د دغو نندارتونونو ډیری جوړونکو خپلو محصولاتو او ریاسارو ته د مناسبو بازارونو د نه موجودیت یادونه کړې او لاړوندو ادارو یې غوښتي چې دې برخې ته توجه وکړي.
د لیندۍ د میاشتې په 14 نیټه د پښتو ژبې د مخکښ شاعر او کرکتونکي ریاض تسنیم له ګوتو هغه کړکۍ پرېوت چې غزلې به یې پرې قلم بندولې او یا به یې هغو باریکیو ته لار پرېیسته چې د نقد غوښتنه وه. تسنیم لمغه کډه واخیسته خو د زړه په وینو پاللې ډیرې شیبې په میراث راته پرېښودې. د تسنیم د شعر مرغه به د خیال او فکر په غبرګو وزرونو الوت کاوه او د نن ورځې د شعر په ډیرو دنګو څوکو یې ناسته وه. رو دې ښاد وي. زموږ همکار ذبیح الله مومن درواښه د ونری ژوند په باره کې رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د پښتو ژبې نامتو د ځانګړي سبک شاعر، لیکوال او کرکتونکي ریاض تسنیم د تېرې دوشنبې په ورځ د دسمبر میاشتې په 4 نیټه د 49 کلونو په عمر د کراچۍ په یو روغتون کې د ورپېښ ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو دغه نامتو شاعر له اره د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی و، خو له تېرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې د سند صوبې مرکز کراچۍ کې اوسېده او په پولیس ډیپارټمنټ کې دنده ترسره کوله. ارواخات له تېرې اوږدې مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ اخته و چې په دې وروستیو کې په ځینو روغتونونو کې درملنې په پار بستر شوی هم و. ریاض تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې درې شعري ټولګې، دا کوم رنګ د کشید کړی چندړ او که زه دا واري ویده شوم پنځولي او هم دا شانې دوه نثري ټولګې بیت نمبر 28 او منتخبات خوشحال هم چاپ شوي وې. لیکوال او شاعر او داروخات تسنیم نږدې ملګری عثمان الستیار دغه مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تسنیم د شاعرۍ په اړه وویل، ریاض تسنیم د جدید غزل په ټولو غوښتنو ښه پوهېده، د وطن ستونزې درک کړې وي او په خبرې چې هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې راځي.
ریاض تسنیم د مرګ په داسې
المناک او دردناک وخت باندې دا شعر پن یا دا خدماتو باندې خبر کول ډیر زیاته مشکل ده. ریاست تسنیم یو شعر دی چې دواړه برباد ولې په خپل ځای متوین دواړه نزه په وخت نو وخت په ما پسې لاسونه مروړي. هغه د یو دومره مطمئن ذهن خاوندو شعر یې په شعوري حواله باندې لیکلی دی. د فکر او د شعور په بنیاد شاعري کړې ده. د دې وطن ټول ستونزې په نظر کې ساتلې دي. هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دی. او جدید غزل صرف په هغه معنی کې نه چې هغه د یو اصطلاح په شکل کې مونږ استعمال کو، بلکې هغه د نوي غزل او د نوي رجحاناتو باندې پوهه سره و.
اروخه تسلیم د خپل تخلیقی استعداد او زرخیز تخیل په منستانه یا وز د کراچی د رڼاګانو په خار کې، بلکې په لار یو بری پښتونخوا کې د خپل غزل سرخ داسې روخانه ساتلیو چې رڼا د پښتو معاصر شعر په چاپیریال کې تر هره ځایه رسیدله. تسلیم له ژوند سره د مینې، له خپل خاورې سره د وفا او د مزاحمت شاعري په داسې ژبه کړې چې د لوستونکي په ذهن کې ضرور نقش پرېږدي. اروخه تسلیم تل په خپلو شعرونو کې د ویدو خلکو د ویښتیا سپېڅلې مبارزه وکړه. شاعر او لیکوال طاهر ځلاند هم په دې باور دی چې هر وخت تسلیم د پښتو شاعرۍ په روان بهیر کې خپل لار درلوده، او په خبره چې دغه په شاعرۍ کې یو قوي او سوچه مفکوره درلوده او د خپل ټولنې عکاسي کوله. طاهر ځلاند په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ریاض تسنیم د پښتو د شاعرانو په هغه قطار کې ولاړ شاعر او تخلیق کار چې خپل لارې درلوده، چې په ډېرو ځوانانو کې د هغې د ساب د پیروي نښې نښانې ښکاري. ریاض تسنیم یو داسې شاعر و چې د هغه د لیک په شا یو سوچه او قوي نظریه موجوده وه، یو مفکوره موجوده وه. د خپل ټولنې او د پښتني معاشري د بدلیو، محرومیو او ستونزو نه رانیولې تر د دوی د غوښتنو، هیلو، ارمانونو، مینې او تصوراتو پورې غزیږي. ریاض تسنیم په خپل شاعرۍ کې خپل همدغه ډول قومي رنګ او قومي سوچ ته ځای ورکړی دی.
د تسنیم شاعري د لویو شاعرانو په څیر اکثر د خپل ټولنې تصویر وړاندې کوي، او په ډیرو بیتونو کې د پښتانه وطن بد ورځ لیدل کیدی شي. هر وخت تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر شاعرۍ سربېره نثري لیکنې او لنډې کیسې هم لیکلي، او همداشانې پر دو ژبې هم شاعري کړې ده. عثمان الستیار دار وخت تسنیم نثري لیکنې ته په اشاره وایي،
تسنیم په اردو شعر باندې هم ډېر زیات مطالعه لرله، د عالمی ادب ډېر زیات مطالعه کړې وه. بیا په افسانه کې چې هغه کوم علامتونه راوړي، کومه ژبه استعمال کړې ده، په سنجیده ادب کې چاغي څومره مضامین لیکلي دي، هغه څېړنې کړې دي. نو ډېر زیات یو شعوري هڅه یې کړې ده چې دا پښتو د نورو سیمه ییزو ژبو د ترقۍ په دې بهیر کې د هغې سره شامله کړي.
هر وخت تسلیم پر شاعری سربیره په پښتو ادب کې کره کتنې ته هم ډېر خدمت ترسره کړی دی. طاهر ځلاند د کره کتنې په لړ کې د ریاست تسلیم هڅې په دې ټکو یادوي،
له دې ورخوا ریاست تسلیم یو ډېر سترګور نقاد او کره کتونکی و. د ادبیاتو په اړه، د فرهنګ په اړه، د ژوند نورو مسایلو په اړه هغه ډېر نوی، باریک او ډېر قوي دریځ درلود. زما په نظر د پښتو ادبیاتو په دغه نقدي څو لسیزو کې تسنیم یو له څو پشمار د هغه کسانو څخه دی چې د دل نوم پرته زمونږ د پښتو ادب په ځانګړې توګه د تیرو څلوېښتو کالو ادب په تاریخ به.
هر وخت تسنیم خپل یو اثر بیډ نمبر 2300 کال مخکې د خپل ناروغۍ پر مهال په روغتون کې لیکلی و، او د خپل ناروغۍ کیسې په ډېر هنري انداز پکې کړې ده. لیکوال او شاعر میر احمد یاد چې په کراچۍ کې له تسنیم سره په ادبي ناستو کې برخه اخیستې او دغه دغه اثر یې لوستی، د تسنیم لیک ځانګړی او رخیص بولي. وایي
په نثر کې د ده یو کتاب چې دی هغه اتشتم بیډ په نوم باندې دی، چې هغه د ده د ناروغۍ راپورتاج دی. دا ډېر داسې ظریف مزاحنګار مو، ډېر ظریف طنز به کوي، نو په هغه کې چې ته ولولې ډېر ظریف طنز پکې کړی دی. دې تر څنګ پاغه کې ډېره ژوره تراجېدي پراته ده، پاغه کې ډېره عجیب رومانیت پروت دی کنه. نو د دې چې څنګه شاعري داسې ډېر اړخونه لرل، څومره چې شاعري د خوندور او هغه د کلاسیک لهجه پکې او د پښتو د سوچه شاعري خوګواله پکې، همداسې د په نثر کې مو. خو د دې ټولو خبرو نه چې موږ دا رسته شو چې تسنیم نه د نثر سره، نه د شاعري سره، او نه د ادب سره په ټوله کې، نه د کره کتنې سره، د سره سرسري چلن نه دی کړی، بلکې د ټول د یو مسولیت په توګه منل او د مسولیت په توګه تر سره کړی.
د پښتو د روان شعري بهیر دغه سرخیل شاعر په مړینه په لروبر کې پښتنو لیکوالو او شاعرانو د خواشینۍ او خفګان ښودلو تر څنګ هغه ته د عقیدت په ایزونه د وړاندې کولو په پار د هغه د یادغونډو په جوړولو تبیا هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر په ګډون یو شمېر نورو سندرغاړو د ریاست تسلیم غزلې په خپلو غږونو کې هم ویلي چې مینهوالی تود هرکلی کړی دی.
بنجو د ساز یو تاری آله ده چې تارونه پر هواره دړه یو سره او بل سر ټینګیږي. فلزی تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګې شي غږ یې بدلیږي. په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي. دوی دا آله جاپانۍ بولي. بنجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي، خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده او امیر خسرو دهلوي له ځانه سره هند ته وړې وه. بنجو په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې غږوله کیږي. په بلوچي ساز کې لاغژه کې او ډولک سره ملګری وي. په افغاني ساز کې سازیان چمبه ور سره ملګری کوي. زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهاره رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
بنجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندي پاتې ده او رسربلې مینوال زیاتیږي. بنجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. المانی موسیقی پیژندون کې بنجو د امریکایي تور پوستو د خوشی ساز بولی او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکو جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله بولی. خو دا نه ده معلومه چې خلک ولې دغه آله جاپانۍ بولی او ولې په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي.
I'm not afraid.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې شغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سوي او د خوشی داسې باندار دی نیوي چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه شغول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دوی شکلونو رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی ژغونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه داسې وایي:
په لس برخه کې اته برخې د جاپانۍ دي چې دا زیاوي په ماچلو په دورو کې خلک بندارونه کوي، یا د دریا سره، یا د ډولک سره، یا په اصطلاح د زربغني سره چوکیانو سره دي. د هغه سره غزلې وایي جاپانیانو د دریا سره پروګرامه ډېر پرمختګ کړی دی. دلته
کنداریا ماتور سندرغاړي او د جاپانی ژغونکي جاپانۍ د کنداری موسیقي د څلورو ټوټو څخه یوه بولي، او د هغه د ژغولو پرته کنداری موسیقي نیمګړې بولي.
راغی راغ پاړی راغ دې چې کوم دا یو شکل دښته اړي خلګو ویله خو مونتا دا سوچ په دا سرونو باندې چې څوک یو شی پیژنې په هغه وختو کې شاید لږ کسانو پیژندل، ډیر خلګو نه پیژندل چې دا پاړی کم سرونه دي یا څو سرونه. پنځه سر راغ دې د یو طرف د بل طرف اوه سر راغ دې د یو طرف پنځه سر د بل اوه دا سرونه نو چاته نه و معلوم چې دا مثلا کم سر لګیږي، سا لګیږي، ری لګیږي، ګندان لګیږي، مدن پنچم نکات دی وت زاد صاف دی دیغه پاتم په داس شکل باندې او سره مکمل لګی په پداس شکلو باندې دا چانه وي. دا وخت چې استادان پیدا سپل موسیقي مخ ته ولاړل، اوس ګرد ونرمندان ډیر ونرمندان اوس دغه سروس باندې دی پیږي، نو دغه سروس خدي کاله کې په سرګم باندې پیږي، نو مکمل دی غزل مل ته په سر کې راځي، لا یې په سر کې راځي ټول شاهد سره. استاد محمد رسول په دې نظر دی چې د بنجو ژغونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی. بنجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی آله بلل کېدل، خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړی او عصري سوی، خو بیا هم د غالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د غالي سره سندرې خوښوي.
مین لزل سره څه وشول چې مینی ور پوری خندلې وو، زام نه پیګم وګمې جبار خیل هم دا نقل راوړی. راځي ورته وګ بشو چې مین خوراکی ته څه ور پیښ شوی.
ډیره زمانہ په خوا د سر سین په غاړه یو نواب اوسید. د دې نواب یو خلی لور بچی مین وو نومیدا. د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لور غندې مین وونک ستر کاوه. لنا محرم نارینه او سره یې لیر کاتن کیدل. دا بټیر وخت په یو برج کې په خپل کوټه کې د سپوک مې غندې ګرځې کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناستو. کتابونه په لوستل دستنی په کار به بوختوه. لخپلې خدمتګارې سره به غږېدله او یا به یې له کړکۍ څخه ته باندې د سین او د باغ ننداره کوله. یوه ورځ چې مین وون په برج کې په چوکۍ ناسته وه یو خوږ آواز یې واورید. آواز له لرې ځایه راتلو خو اثرناک وو او د مین وون د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله. پیغلې مین وون د باندې وکتل. په سین کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سین په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وون خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ شول. سندر مار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده، د سین په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مین وون وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي. دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم. دا بدله ماته بولي. د مین وون جذبې پارېدلې وي، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې. ورته یې وویل، زما باداری، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري. له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین وون زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچوه چې د سندر مار څېره په خیال کې انځور کړي، مگر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایي همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ صحیح کېده. مین وون تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکې ورځو کې یې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی. مین وون په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې د مین وون رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دی پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستو. طبیب مین وون ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغه نه ښکاري، روغ بنی ادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې خو مین وون ښه نه، بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل، زما باداره، ستاسو لور ناروغي ما ته معلومه ده، هغه مینه ده. که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مین وون پلار سمدستي یو نوکر واستوه چې د دې سندرې سندر مار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومیږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، ته خو یې راوله. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې او نواب چې د ده حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نه شي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مین وون کوټې دروازې ته ورغله. هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د مین وون د کوټې د ور شاته ودرول شو او هلته نوکرې د سندري ورته وویل. نوکره د مینون کوټې ته ننوته او کب نیونکي دوره شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینمون چې سندره واورېده سترګې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل، دی دی په خپله دی دی، هله نوې جامې مې راکړه. مینمون د فنر غوندې چټکه له کټه راپاڅېده، جامې یې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مینمون ښکلې خاپېرې جوړه شوه او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مینمون زړه بې واره درپېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترومچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلایې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو خاپېرې یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و. زړه یې د مینمون ښکلا یووړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینمون چې د سندر مار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمي زوی ګمان کړی و، په همدې میینه شوی وم. دی خو مازې معمولي کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونکي د پورې شوي ور شاته ولاړ و. د مینمون خندا یې اورېده او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونکي خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراکې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو او آخر د بلتان له غمه ومړ. کلیوال چې لمړینې خبر شول، جونګړې ته یې ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونج یې کړه، راټول یې کړ، د خیخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټه راووت. یوې ځوانې ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د ده د هغې سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د ده په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څیره وهله، دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې ایښې غمی وموند. غمی یې راواخیست، واهیړاوو راواهیړاوو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمی کور ته راوړ. ورځې تېرې شوې خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیږو توګونګي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینمون ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مینمون خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملم. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینمون په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راکښته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبو یې وږمه را چلېدله. مینمون د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څیره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري. او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده، رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینمون ته په کب نیونکو پورې خپله خندا ور یاده شوه. له ځانه سره یې وویل، څومره بې رحمه وم، ما وبخه ما وبخه زه په هنه شوم. د انجلې سترګې راډه کې شوې، د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدل. همدا یو څاڅکې بس وو، کافي وو. د ښیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه، اوبه شو، ویله شو، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت والوت. حالا بیا مینوونګ د کب نیونکي سندره د وروستي ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ خدای پامن، خدای پامن. څو میاشتې پس مینوونګ د یوه لوی نواب زوی ته ورواده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه. خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې، یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هېر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربه مشهور ده. د ښاغلی عزیزی یو غزل د ده په خپل غږ کې اورو.
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تږی یم. رسم می د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، رسم می د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، هو لکه ماشوم یم د انځور چینې ته تږی یم. غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده، غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده، نه د کفر وږی یم او نه سجدې ته تږی یم. ما په استسقا کې هم له خدای پاکه ته غوښتې، ما په استسقا کې هم له خدای پاکه ته غوښتې، خلک په اوبو پسې مري زه لمبې ته تږی یم. کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تږی یم. ماته پیاله منی سي نقيب کر احتيا شيخو، ماته پیاله منی سي نقيب کر احتيا شيخو، نن په ټول مجلس کې د جانان پیاله ته تګي.
اوس تکړه طنز لیکوال محمد هاشم ناصری بل یو طنز راوروي او د خپل طنز په باره کې راته غږیږي.
زه یو طنز درته وایم چې سلیکې دی. مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو، تلې مې د پوهنتون په سړکونو پسې پاته شول. یوه لاس لیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار وخت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم، فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا به حالې خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دېخوا هاخوا منډې وهم، بې له تلاشۍ به یې خوشې کړم. لپوهنتونه می په سخت و خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او رجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه. له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم. په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغو نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولې او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی مو تر کړکۍ نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تېرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له چهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر د لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته ډیلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې اشاره وکړې. زه نور پوی نشوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډیره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راویستې او موږ ته یې وویل برن بیادره وقفه نان و نماز است. بعد از یک نیم بجه بیایید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره را ووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. دیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاتې شوی وي. درنو اوریدونکو دا طنز چې تاسې واورېدل تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتري مسؤل کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دې باندې باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که موږ کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکړو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي نو درته په کار ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کړي او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځي.
راشلک پستر کو کی میں خو شا راش لک پستر گوکی نکو شا پستر دکھی میں خوش ہے مست جٹا جتے غلطو رنگ رنا غزل میں تو زما تک مل گلے بنتو جن میں ننا یہ گہے گخن گگنا راشلک پستر دکھی میں خوش ہے شلک پستر گکے میں خوشا چت بل تم شوگر تڑے وڑشنا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا
ہر تصویر کی زر خبرستہ د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
نن بشپ زما د یار په کومه ثاني جلوا کر پکم ہٹ پکم دکان بھی دکان بھائی دفلے دروانی شرما بولے بھائی حسن کم ترکانی پٹے وا بھائی دمخ کم پتنگانی رہان بھائی پاکان کنا پاکانی چویل دے رمس مدل چیوار دیار دل بل چویل دے رمس مدل چیوار دیار دل منزل پے سبا کرت سو کھوی نہ پوہے تم چھپ سادوی کب لگی پت شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے تزلت غم پخلوی دم قدم بے خلے دم اخبوی جکڑے بے چا خاور دبی سداوار تر سے تم در پہ پوری یار پر سفر للے سپ کوریم سداوار تر سے تم در پہ پوریم یار پر سفر للے سپ کوریم شان بش کست درمی پلارے مگر دونوں آلو دس پن روک ساری لپخار دبے کسے پارے پارے آبے لے بئے وہی دبے